نشي دا مشال ریډیو دے د پینزو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او د ټکنیک په برخه کې زموږ د همکاري نو درې سلامونه او نیکی هیلو منی د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د ډیروستای خبري غړی د سر موضوع په پاکستان کې روان سیاسي حالات او د دې ترڅنګ د پاکستان د هوایي الوتکو په کونړ او خوست کې هغه بمباری ده چې ویل کېږي ډیره مرګوب نه اړولې ده او لهر سمخ کې د پینزو بجو خبرونه د شاهین بنيري
ستړم شهړم بیره دی وخت مهم خبرونه نن د طالبانو د بارنو چر وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتي ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شو بریدونو احتجاج کړی دی د سویلي وزیرستان په انګورو ډ سیمه کې د بدمنۍ د وروستیو پیښونو وروستو پوځي او انتظامي چارواکو ګرزبندیز عملي کړی دی او د یوکرین مرستیالې وزیر اعظم ویلي دي چې د روسیې سره د نه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي دي د خبرونو تفصیل نن د طالبانو د بارنو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتي ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شو بریدونو احتجاج کړی دی په دغه ناسته کې د بارنو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال الحاج ملا شیرین اخون هم ګډون درلود افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک هم وسپارل شو د عیني شهیدینو په وینا تیره شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 20 ډیر ټپیان شوي دي دغه شان په کونړ کې په بریدونو کې 15 ماشومان او یو مېرمن وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی دی تر دې دمه پاکستانی چارواکو په خوست او کونړ کې د شویو بریدونو د ادعاو په اړه سندي ویلې د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د بدامنۍ د وروستیو پیښونو وروستو انتظامی چارواکو ګرزبندیز یا کرفیو عملي کړی دی د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته وویل چې د اپریل په 11 د سرې کنډي سیمه کې د فوج او طالب وسلوالو ترمنځ انخت شوی وي او هم له هغې ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو لارې تړلې دي دوی زیاتوي د بندیزونو له کبله د سختو ستونزو سره مخ شوي دي په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي احسان الله وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې 15 ورځ ده چې ګرزبندیز عملي شوی دی او واڼه ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې پرتې دي
بل تا امرا کرجی علاقہ ولی دو چې یو ور بازور ته آی کولا کړای دے آتا د لارې بارے نه در تاګ ایڅ اجازه نشته اور جا هدو په بازور کې چې کیم د خروج سامان دا هغه په خط نه دود خنګای شو لا کو نه شو ګوډاش ولا باغړ شو دایره په خپل منځ کې سل کړی
بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج مشال لیډو ته ویلي چې په پوځي سرتیرو د برید نه وروستو افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې ده خو د انګور اډې د ولس لپاره لارې نه دي تړل شوی نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ او دغې د اتحادیانو شریک کاندیدو چې بلا مقابله منتخب شو هغه ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمن آیا صادق سوګند ورکړه پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9 له خپلې څوکې استعفا ورکړې وه او د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوی چوکې سبا زمینی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات ترسره کړي او 13:12 دغلته انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلې ده د قومي اسمبلی د ان ای 3 چوکې لپاره په دغه زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي دا چوکې د خیال زمان ورغزید وفات کېدو له وجې خالی پاتې شوې ده او د یوکرین مرستیالې وزیر اعظم ایرینا ورشوچک ویلي چې د ماریپول په ګډون د یو شمېر ښارونو څخه د ولسي وګړیو د راویسترو لپاره د روسیې سره د نه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي دي نوموړی نن په خپل ټلیګرام چینل ولیکل چې په مشرقي یوکرین کې له لوهانسک سیمې څخه د وتلو 15 لارې راوځي روسیه وایي دغه سیمه ده چې د روان جنگ مرکز ګرځېدلې ده د یوکرین مرستیالې وزیر اعظم زیاته کړې ده چې په لوهانسک سیمه کې به بشري دهلیزونه د روسیې لخوا د بمباره او درېدو روستو فعال کیږي دا د دې وخت خبر
ګوتا سو مشال لري ته وګي او خبرونه مو د شاهین بنیر نه اوریدو ک تر پای را سر پاتې شوې تاسو به د دې مطالبه تر څنګ یو شمیر نور راپورونه هم اوري پا په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه باندې به حال نیخ پنې غدر کو. د دې ترڅنګ په کونړ او خوست کې د پاکستانی الوتکو لخوا د بمبارۍ راپورونه دي. یو عیني شاهد وایي
پاکستان پر ټیم پدری بجې بوند د پښه مش پر شمې ته جګوي پر شمه مې خړ پر ماړې مې خړا روټۍ ته نوسی چې بمبار نه صفه بمبار وشو لکه درې کورو باندې وشه یو د هکر باندې چې تاسو کې مقصود تر نواز تل کام دي تو وش کسو نه د خور پکې ختم شو.
راپورونه دي چې د سویلي وزیرستان انګور اډې په سیمو کې او دغه سره خوښه سیمو کې ګرځبندي لګول شوې ده. یو اني شاهد وایي
تاسو یو باندې وان ساتر درې نشتر شاوله پوری په دې ټول علاقې کې دوی کرفینه فزا کړه شیدنګ شروع کړ د ټول لارې وټړلې خامرنګ لارې وټړلې او دا ډیورنت چې کی مارزي کر خل یار دو د دغه لارې ها وټړلې.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې هر کال بعد اپریل 15 د پولیو د کمپاین د شهیدانو د ورځ په توګه لمانځي.
اخری ټارګټ څه و چې دی اغاز موږ په چمن کې وو چې هغه نسرین بیبي او هغه فیملی موږ راغوښتي دا هغه موږ نوې ټو نو د دې پروګرام بنیادی مقصد هم دا دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې ستایل
دا او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته د مشال ترڅنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې سیاسي حالات د تیرو سو اونیونا کړکیچن دی او نن په ورځ وا چې دغه هیواد د ټولن لوی صوبې پنجاب کې د پنجاب په اسمبلی کې د ایوان د مشر انتخاب وشي. دغه غونډه د سحر وخت را بلل شوې و. دا غینه پس په دغه غونډه کې تاوتریخوالی روان دی. زمونږ همکار طاهر خان اسلام آباد کې دی په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي. اغله ورځو چې اوس صورت حال دی طاهر خان ستړی مشي داسې را پورونه دي چې پنجاب اسمبلی چې کومه غونډه دې دپاره راغوښتل شوې وه چې دې کې به د ایوان د مشر انتخاب کیږي هغه اوس پورې نه ده ترسره شوې.
هم داسې ده او غونډه نه ترسره شوې. البته یو لسین بجې چې کله اسمبلی شروع شوه د نوي وزیرانه انتخاب دپاره او تاسو چې دا خبرې کوم نو شاوخوا اووه منټه د پاسه 15 بجې دي او یو هنګامه ده تشدد دی وهل تکول دي. او اوس خو چې کوم د مسلم لیگ کاپ او د پاکستان تحریک انصاف مشترکه امیدوارو د وزارت اعلی د پاره پرویز الهی هغه وهل تکول شوی دی او په خپل باندې اوس هغه خبردارانو سره خبرې وکړي او هغه چې رب الله هم ماته او داسې ویډیوګانو کې هغه ښکاری چې هغه نور کسانو نیولې دي او مدد باندې هغه روان دي او سمتلین نشي. نو مارد هغه مهور ټکولې شوې دي د نه وړاندې دی بیا د پی ټی آی او د مسلم لیگ کا خلکو چې کوم ډیپټی سپیکر دي چې هغه د اسمبلی مشرکو لا دوست مزاری په هغه باندې حمله وشوه او هغه بیا د اسمبلی نه بهتلو ته مجبور شو. او په اول ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې دا وخت هم پولیس موجود دی په اسمبلی کې. بلکې پولیس خو د اسمبلی نه دننه ځینې د صوبایي اسمبلی غړي اومني ول او ځینې بوتل ځان سره. نو بارا د اسمبلی کې دا وخت هنګامه ده د انتخاب د وزیر اعلی لپاره چې کوم اجلاس وو تر اوسه پورې نه دی شوی. خو ډیپټی سپیکر دا وایي چې د په هر صورت کې غونډه کې خو چې کوم حالت ته روان دی نو دا ښکاري چې دې شي دا کار ول شي نن.
ها طاهر خان په داسې حالاتو کې مونږ وکړه چې کله قامي سبلای کې داسې یو حالت رامنست شو چالت کې یو سټال میټ یا یو بالکل ډډ لاک شو په دې کې عدالتونو مداخلت کو دغه د عدالتونو د مداخلت نفس بیا هغه ټول عمل پر مخ لاړو. تاسو غنئ چې یره اوس چې کوم د پنجاب اسمبلی کې کوم صورتحال دی د دې کې د پنجاب چې کوم عدالتونه دي یا اعلی عدالتونه دي دغه سم مداخلت شته یا هغه کولای شي یا هغه ته چا اپروچ کړی دی؟
اوم دا څه ده بالکل کړی دی. او کله چې اجلاس را وختل شو اول خدا په شپاره سم تاریخ را وختل شو لیکن بیا ډیپټی سپیکر دا اجلاس مخکې کړ لیکن هغه اجلاس نه شو او دروازه بند شوه. عدالت ته بیا د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا رجوع شوی وا او بیا د لاهور عدالت لاهور های کورټ هغه د ډیپټی سپیکر تر سپیکر اختیارات هم ورکړي او ځکه چې سپیکر پر ځای په خپل باندې امیدوار وو د وزارت اعلی د پاره نو عدالت دا حکم هم کړو چې ډیپټی سپیکر به صدارت هم کوي او دا هر سبا په فورم نتوګه تر سره کیږي. او ډیپټی سپیکر ته اختیارات هم ورکړو د سپیکر چې هغه اختیار استعمالول شي. لیکن کله چې نن چندي شروع شو یو لسنی بجې هغه وخت نه هنګامه شروع ده او اول ډیپټی سپیکر باندې هم لوښ وا ځان سره د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ کاپ غوړ لوټه وروړي وي هغه لوټو باندې گزارونه کول د مسلم لیگ نون په خلکو باندې او کم چې د پی ټی آی نه خپه شوی ناراض خلک دي او غي د مسلم لیگ نون د امیدوار حمایت هم کړو په پاغي باندې حمله وکړي او پاغي باندې لوټي وشته او بارا درو پولیس وړاندې کړو سب ټول حالات په کنټرول کې نه دي.
د قومي اسمبلی سره صورتحال دلته کې چې کوم د ډیپټی سپیکر د انتخاب خبره کیدا بیا د سپیکر انتخاب شوی او چې کوم قومي اسمبلی یا مرکزی حکومت ته آیا هغه د پنجاب دی صورتحال کې څه کولای شي یا په دې اړه باندې هغوی څه کوي؟
اول خو د سپیکر انتخاب وشو. راجا پرویز رشید پاکستان پیپلز پارٹی اغا نوې د قومي اسمبلی سپیکر بغیر د مقابله نه وشو او ځکه چې نور امیدواران نو پی ټی آی خاصه نه سمله تنرازي استفاګانې هم ورکړي دي. د ډیپټی سپیکر انتخاب لا نه دي شوی اغا به د سمله چغوند رو بلل شي پاره کې وکیږي. نو دا انتخاب وشو او سپیکر بیا څو وخت د پاره د سمله د اجلاس صدارت هم وکړ چې په اسمبلی کې قومي اسمبلی کې د پنجاب په دغه هنګامه باندې باسمو شو پختل باندې وزیر اعظم شهباز شریف مغه وغند بلاول بټو هم دغه مذمت وکړ او یو قرارداد هم متفقا منظور شو په قومي اسمبلی کې دغه هنګامه خلاف. قومي اسمبلی کې خدا کار شوی دی البته د پنجاب حالات خن دي.
صحیح ډیر ډیر مننه طاهر خان تاسو ته معلومات درکول. د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په سلورو بجو مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات تر د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د الوتکو په بمباری کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. عیني شاهدین وایي چې د الوتکې له پاکستاني لوري راغلې وي او د خوست په سپیری او تڼو ولسوالو او د کونړ د شلتن په شمول یو شمیر سیمو کې بمباری کړې ده. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان پوځ د اطلاعاتو له څانګې سره د ټلیفون او واټسایپ له لارې رابطې وکړې خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته په کابل کې د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر راغوښتی دی او هغه ته یې په دې اړه باندې د هغه نه ځواب غوښتی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
اینی شاهدان وای په خوست او کونړ کې د الوتکو په بمباری کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. خلک وای تیر شپه د پښمنی پر مهال 3 بجې د خوست سپیرې او تڼو لسوالیو په سرحدي سیمو کې په وزیرستان او کډوالو د پاکستانی الوتکو بمبار شوی چې د پیښې د اینی شاهدانو په وینا لکتر لګه دیش کسان پکې وژل شوی او لشلو زیات ټپیان شوی دي. د پیښې اینی شاهدان او ټپیان وای چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ اوه غړي چې ماشومان او ښځې هم پکې دي وژل شوی دي. دوی وای بمبار د کانی ممده میر سپر افغان دوبه او پنورو نږدې سیمو کې شوی. د سیمې او قومي مشر رسول جان مشال ریډیو تویل دوی د پېشمنی ډوډۍ ته ناستو چې ناسا په ورباندې بمبارو شو.
دغه پېښه د شپې د تر 2:30 بجې د افغانستان په ټیم 2:30 بجې د پاکستان په ټیم 3 بجې باندې د پېښه مش پرشمې ته جګوي پرشمې مې خړ پر ماړم خړال روټۍ ته نوسی چې بمبار نه څه په بمبار وشو. لکه درې کور باندې وشه یو د خکر باندې چې تاسو کې مقصود نن تر نواستل کام دي تو وښ کسو نه د خور په کې ختم شو. څه زخمیون په بل کور باندې وشه نه کسون دی هغه کور پکې لاړه په بل کور باندې وشه څلور کسان دی هغه کور پکې لاړه. میر بے گناهون هغه کورونه وشتل چې هغه نه طالب سره ما ستړي ما شایسته نه ورسره لاس نیوایسته نه ورسره خبر وکړو. ټول بے گناه کسان وشتل ما شومان ایمان به غریبانه خلک وشتل دی. هیڅ کله چې نه د حکومت سره تعلق لرل نه د طالب سره تعلق لرل وون بے گناه خلک دغه کوم چې وشتل د بے گناه خلک ما شومان جبل شوی دي شته نه ما شومان ټول.
یو اینی شاهد د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل
نو مې رنگین دی او د اساړی په کوم باندې پیغه دا و چې د پرشمی می چټولې پرشمې په خو نڅا پی تیاری راغلل ډرون ور سره و نڅا پی تیاری راغلل زما په کور باندې و چې شپږ و تاګه کوټه لمانځه یوړل شپږ تنه پرې ډرک شهیدان ما باندې خپل کوټه ډانګه وکړه په کوټه لاندې وسار په کلیوال راغله راغی خلاص کړم دا د پاکستان طرف ته راغلی کوڼ یو وک په محمد یو وک په میر سفر یو وک درې څلور پنځه ځای یو وک کنه بالکل په جاټ الوتکه یو وک برید
د پیخې یو بل ټپی سخی مت خان چې په کوم د وزیرستان تڼۍ دی وایي دا بمبار د پېشمنی په وخت درې بجې وشو چې ټول قربانیان یې ملکی خلک ښځې او ماشومان دي دی وایي پېشمنی کې بیدیا ته وتلی و چې د بم بسر کې پرې ولګېدل او دی پکې ټپی شو
په درې بجې باندې الوتکه بمبار وکړي بګونا خال کې ډسې هدون کړل بس بګونا خال کې ونسې هدون کړي د کوڼي کې بمبار وکړي بس پاتم ونه لګېدا زخمیونه پنځه ویشتې څې زخمیونه وکړل
تلا خان د شمالی وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو دی چې په دې پیخه کې ټپی شوی دی هغه وایي چې د کورنۍ ډېر شغړو ته مرګ ژوبله وخت ده
افغان دوبای کې نګر دی امباری وګه انده شل درش کا سون لوی سی الوند دی په فورې دا زنه رښتینی لاس پینځه لاس دل روړ درش کا سون کام دی ټول په فورې سی الوند دی زنه وکړل نو لا پوتې وی عام خلک دا یو غن نو بک طالب نشته دی اون شو دینه واری کې ویل کې جن کای په غیژه کې ور کالی واری کان کې په فورې کې شاخت دی درې ځای بمباری وګه مش پال دی وکړ دا درش کا سون څه کام دی انده میږي وکړ درش کا سون خوش ختم
مشال ریډیو ها څوکړه چې په دې اړه په خوست کې د ځای طالب چارواکو نظر هم واخلي خو غوی تر دې مهاله د پیښې پاړه له نظر سرګندولو ډډه وکړه چارواکو ویل د دې پیښې پاړه معلومات د دوی د کابل مشران ورکوي هلته په کونړ کې هم خلک ورته ادا کوي او وایي چې پاکستانی او جټ الوتکو په ځینو سیمو کې بمباری کړې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده خلک وایي د کونړ شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمه کې تېره شپه پاکستاني او جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې پکې پنځه ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی د سیمې اوسیدونکي چې لنوم خودلو ډډه کوله د شنبه په ورځ یې مشال رېډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیوه پاکستاني او جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې په کورونو بمبار کړی چې پنځه ماشومان او یوه مور یې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي هوایي بمبار نه دی شوی بلکې له تېرو دوه ورځو پاکستاني او ځواکونو د یاد ولایت په درې ولسوالو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د شنبه سهار مشال رېډیو ته وویل د توپچي بریدونو سلسله د ګاونډي هیواد لخوا د څوارلسمې روژې راپدې خوا د کونړ په درې ولسوالیو شلتن مروره او ناړی باندې پیل شوې ده داغه په خبره د دوی مشران پر خبر دی او کوشش کوي چې د حل لار ورته پیدا کړي تر دې دمه پاکستانی او چارواکو په خوست او کونړ کې د شوو هوایی او توپچی بریدونو د ادا او پاړه سن دی ویلې د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خو دا نه حل کېږي
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بی بارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سارے سم زمو سا کم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک په سی پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سویلي وزیرستان انګور رسمي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 11 اپریل سره کند سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې نه پس پاکستانی چارواکو د تیرې 15 ورځې د سیمې لارې تړلې دي چې په وجه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پوځ باندې بریدونو نه پس افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې شوې ده او انګور اډه خلکو د لپاره د تګ راتګ لارې بند نه دي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد نه
د سویلی وزیرستان سیمې انګورډا اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو د تیرې 15 ورځو نه انګورډا ته د تاګ رو تاګ ټولې لیارې تړلې دي. د غرض بندیز لګیدلې په وجه د انګورډا اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس زوی اوسیدونکي احسان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
نن 15 مریض دو چې د انګورډا بارډر بند دی او ورسره چې د کوم د عوام خال تا ډیر تکلیف دا ځکه چې دا کیم جنگ چې شوای دی دا د بازورانه ډیر لري دی. مطلب دلې کې مین شاري نه دي کیم روډي نه دي بند کړي دا غا دي څنګه مرز میش دا غا سي اپ کوري نه باندې مشتي
د ونه سیمینا د پښتون ژغورنه غورزنګ مرکزی کور کمیټي غړای مولانا زینت الله ویایي چې کا پاکستانی حکومتي چارواکي د انګورا ډا لارې زر خلاصې نکړې بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه و مجبور وي.
د سول انتظامیا د کور مطابق زه مخته په سویلی وزیرستان انګورا داسي مخشي په سایډ کې یو بغره کې ټي ټي پی طرفه نه پاکستانی چوکې باندې برید وشو. دغه نه بعد بیا د اپریشن شروع کړ. د یو باندې 1 ساعت تر 3 اشتر شاوله پورې په دغه ټوله علاقې کې دوی کرفیو نافذ کړه. شیډینګ شروع کړ. د ټوله لارې وټړلې خامرنګ لارې وټړلې او دا ډیورنډ چې کوم ارزي کر خلیار دو د دغه لارې هم وټړلې. کاروباري نه متاثر شول د میج معاشکت لام د سره روان دی. یو قسم تر اوسه پر لارې تړلې دي. دوی بے پیلوټ البته کې جکیم ډرون ورته یا هغه هر چې کړی دي نو هغه هم ګرځوي. بیا یو قسم هغه تر د ورته خبره درې مې نو میر بنیادی دا غشتنه تو چې دا پالیسی دا میر ته په خوره باندې مزید پښتون افغان وطن باندې دا د جنگي پالیسی د ډالر جنگ دلته د خوندرزي د قتل عارت پالیسی د ختم شي مش خپل خوره امن غوړي دا جنگ نه غوړي.
خو د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه په پاکستانی پوز بنے د برید نه پاس د افغانستان سره سرحدی دروازه تړلې شوې دو او د انګورډا خلک د پورا غرض بندیز نه دی لګولای شوای. یو دا دوی چې د راونه میاش په 11 اپریل د مکسیتان مال 11 بجې د تحصیل برمل سراکانډا سیمه کې د پوز او تحریک طالبان پاکستان وسلاوله ترمنز د ډازونه بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپایي عمران خان وجل شوی وی او د دغه برید زمواري د تریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بې قرارۍ سره مخ دی، د پوز ویاند ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چرې هم مارشل لا یا پوځي واکمنی مخې ته را نشي. په پاکستان کې په پوز تورونه لګي چې وخت په وخت یې د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوري عمل اغېزمن کړی دی. آیا د پوز د ویاند وروستۍ څرګندونې د جمهوریت په اړه د پوځي اسټبلشمنټ په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شا یې نور څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل د موږ همکار شاهین بونیری په دې راپور کې اوري.
د اپریل په 14 په راولپنډي کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنۍ دور پای ته رسیدلې دی. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پوځي اسټیبلشمنت په دې رسیدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خو دې د پاره به کوم زموږ انټیلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینگز دی دا هم ختمېدل پکار دي، او خبره ده فوج هم د پاکستان فوج دی، او دا سوچ چې د پاکستان د پاره سوچ ته ایدا محسوس کړی ده چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د دې ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوې ده چې په ماشالله بیان چې ده دا خو بیان ده د سره راتلون کې وخت کې زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده، او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معاملې کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټی سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوی کېدو دي، او پوزی اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوې ده چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلې شي. نو موړی نور وایي
د پاکستان سیاسيون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې یو یوازې جمهوریت راوړل شي، د آئین بردستی راوړل شي، د پارلیمان بردستی راوړل شي، او د عدلیه ازادي راوړل شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپندنس. پات ډیپندنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به ته په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی، او د پاکستان پوځونو هم دا ریلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشالا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرډ مارشالا ریجیم په وجود کې راغلی دی، چرته چې پوځي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپله فیصله کوي، او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نو موړې په دغه اړه نور وایي
د هایبرډ مارشالا ریجیم د لاندې اوس پرې د سب تسلورو کالو کې موږ وکړو د عمران خان په حکومت کې چې ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو، او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په دو درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټابلیشمنت سره د سیاست هغه سي فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم د مارشالله هایبرید ریجیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره وي، او څه کوم سټریټیجیک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره وي.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقمه شوې ده، خو لا ختمه شوې نه ده، او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځلو چې یو حکومت د پارلیمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لری کړل شوی دی، ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشالله په نتیجه کې له منځه تللي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ډیو ته وګورئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه نه د طالبانو د بارنو چار وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتي او ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شویو بریدونو احتجاج کړی دی. په دغه ناسته کې د بارنو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی تر څنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخون هم ګډون درلود. د عیني شهیدینو په وینا تېره شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او لشلو ډیر ټپیان شوي دي. تر دې دمه پاکستاني چارواکو په خوست او کونړ کې د شو بریدونو د اداو په اړه سنې دي ویلي. د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو نه وروسته پوځي او انتظامي چارواکو ګرزبندیز یا کرفیو عملي کړی ده. د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته وویل چې د اپریل په 11مه د سری کنډي سیمه کې د فوج او طالب وسلوالو ترمنځ انښتې شوې او هم له هغې ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو لارې تړلې دي چې له کبله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ او د هغې د اتحادیانو شریک کاندید و. هغه بلا مقابله منتخب شوی دی. نوموړي ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمن ایا صادق سوګن ورک. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9مه له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره یې د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او ډېر ژر به د کابینې وړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې نوې کابینې غړي به ډېر ژر سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا په انګو کې د قومي اسمبلی په خالي شوي چوکۍ سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د قومي اسمبلی د ان درې دېرش چوکۍ لپاره په دغه ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د چوکۍ د خیال زمان اورکزي د وفات کېدو له وجې خالي پاتې شوې وه. او د یوکرین مرستیال وزیر اعظم ویلي دي چې د ماریپول په ګډون د یو شمېر ښارونو څخه د ولسي وګړو د راوستلو لپاره د روسیې سره د نه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي.
مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شي. او د نن سحر وختي د اوکراین پلازمینه کیف او لوی خارونو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوی. د کیف خاروال د خبره تایید کړي خو ډیر روزیاتی نه دی ورکړي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله راپور لري.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګيږي. دا وروسته لاغه چې د پلازمینه لیوي برخي او د لیویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینه په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوې. هغه زیاته کړې چې د پیخي د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمه ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینه ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړې د سفر نه کوي او په خوندي ځای نو کې د پاتشي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لیویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداري ورکړی چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي ځکه تورې لګولې چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لیویف کې هم بریدونه شوي دي چې تیره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي خو لا هم کافي نه دي چې د خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته. او په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د پولیو ضد هغه کارکونکي نه هېرېدونکي دي چې په صوبه کې د پولیو د وایرس د ختمولو په خاطر د ځانونو قربانیانې ورکړي او په نتیجه کې د تیر یو کال څخه په صوبه کې د پولیو کیس نه دی ښکاره شوی. دوی وایي چې هر کال به د اپریل 15مه د پولیو د شهیدانو په ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناور.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې تر سوري لاندې د اپریل په 15مه نیټه په کوټه کې د پولیو کمپاین پر مخال د ژوند قرباني کوونکو کارکونکو په یاد کې و دستور وسوه. څوک چې په تیرو لس کلو کې د پولیو کمپاین پر مخال د ترګری په بیلابیلو پیش کې وزل سوي دي. په دې دستور کې د قرباني سو پولیو کارکونکو خپلوانو او په ګڼ شمیر کې حکومتي چارواکو ګډون کړی وو.
محمد نسیم اورنګي ډرایور، محمد ایوب یونین کونسل مرنا قبضے کی طرف روانہ تھا کہ راستے میں ان کو دہشت گردوں نے اغوا کر لیا.
پر دې مال زیاتره وینا کوم کول چې دغه کار کوونکي نه هیریدونکي دي چا چې په صبح کې د پولیو کمپاین پر مهال ځانونه قرباني کړل. په دې اړه په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر عبدالباسط و مشالیډو ته وویل چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هیواد څخه د پولیو په ختمولو کې د کارکوونکو قربانیانې یاد ساتل دي.
نو هغه زموږ په کوټه ډیسټریکټ کې زیادت تر څلور کسان یا څلور فیملیز داسې دي چې هغه د دې څخه متاثره شوي دي. څلور شو دا زموږ د کوټ دي. هغه رقم آخري ټارګټ سوی چې دی هغه زموږ په چمن کې وو چې هغه نسرین بیبي او هغه فیملی موږ راغوښتې د هغه موږ نوټو. نو د دې پروګرام بنیادي مقصد هم دغه دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې ستایل د سکیورټي په اړه کچې موږ خبرو وکړو. نو پولیو پروګرام وایي دا هغه پروګرام دی چې هر وخت ډېره ښه سکیورټي ورکوړل شوی ده. مګر چونکې دا زموږ پولیو کار دی چې هغه دروازه په دروازه دی هر دروازې ته رسیدنګ دی او هرې ګلۍ هرې کوڅې ته رسونګ دی. نو بعض اوقات داسې ځای نه وي چې نو دا داسې بارډر ایریا ویلی سي یا لږ داسې دغه وي چې هغه ډېر سکیورټي کمپرومایز هغه ته زموږ پولیو ټیمان په هغه کې ټارګټ شي. دغسې بهرحال زموږ پولیو ورکرز دومره چیرې چې د هر ټیم سره یو یو سکیورټي نشي کېدلی.
خو دې دستورې ته د پښین څخه یوه داسې مېرمن هم راغلې وه د چا یوازنی زوی عبدالولي چې د پولیو کمپاین پر مهال دوه کاله له مخه د نصرګنده وسلوالو کسان له لوري وژل شوی وو. په دې ترڅ کې به غوښ شو و زبیر احمد خان ته
دا عبدالولي د داسپنسری زوی وو یو اکلوتا زوی وو. نو دا خورکۍ سار داسې سوا نه بجې وې د خپل ډیوټي په مهال را روان وو. ځان یې شو تیار معیار کې ګوټون موټونه پالش مالش کړی. نو د باندې د کور راوتې نامعلوم یو سیني شاید مطابق سپینه ویرس ګاډی رااله پر دوی دوه فایر وکړل او دوی پر هغه ځای مطلب داسې تړپاوې دی بیا زه ور اورسېدم ماته حال اورسېدی. نو ما در هسپتال اورسوې. نو دوی جانبر نه سو دورې پور پریک. بیا د دې زنانې چې په دنیا کې دوی درې لونی دی هغه خپل مطلب غریبان دغه دی بل څوک داسې اسره نهسته. دا زنانې ما دلته راوسته د تصویر مخامخ لګېدلې. نو زما په دې کې خیال تر اوسه مطلب ژاړي کیفیت مطلب ډیر خراب.
په دې اړه مې کله د روغتیا د صوبایي سکتر سلیم احمد ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه ول چې د قرباني سو کارکونکو د کورنۍ لپاره 55 روپی ورکولو اعلان کړی دی.
تر ټولو لمخه خو زه چې کوم زموږ ایمرجنسی اپریشن سنټر دی دغه هډ قائم صاحب ته دا دوایمه چې دی د شودارو ورځ ولمانځله. د دې ورځې په نسبت سره د شودا چې کوم د خاندان ممبرز دی واغو ته به څه سہولتونه ملاویږي. نو د دې علاوه حکومت او د دې ادارو دبليو ایچ او یونیسف هغه ته کمپنسیشن ورکړی دی. موږ دغه کورنۍ ته یو خو د کیش په صورت کې یا نغدي پیسې ورکړي دی وا کورونیا ته. د دې علاوه دغه کورنۍ ممبران ته نوکری هم ورکړي دي. کچيري هم ځای په ځای د حکومت کوتای یا داسې پروسیجر لپس چې موږ ورته وایي هغه یې کده هر چا پیلې هغه موږ په ځای باندې کتلې دي. بیا دغه د پاره موږ اقدامات کړي
و دې دستورې ته راغلي د زیاتره قرباني سو کارکونکو خپلوانو یواره بیا زیاته کړه چې د یو څخه د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره به دوی اوسم د حکومت سره وژه په وژه زیار باسي. پر دې مهال د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې نامتو عالم الدین مولانا انوار الله اکانی وویل چې ماشومان د پولیو څخه خوندي ساتل زموږ د ټولو ذمہ‌داري ده.
پولیو خو ګوره یو بیماری ده جی او دا یو حقیقت لري. او د دې چې کوم قطرې ورکول کېږي د هغه مثبت اثرات الحمدلله دي. لکه د دې ما هم تقریبا بینځیش کاله تا لګبګ کیږي. نو هغه نه رسته د پولیو مرز من ډیر قابو راغلی ده او بیماری چې د کمشه ده. لیکن وسم څه اثرات د دې موجود دي. نو سو پورې چې د دې پولیو ما هم چلیږي مور پلار او د کورنۍ خلق چې کله د پولیو ټیمونه راشي هغه له پکار دي چې پولیو قطرې بچو ته ورکی او الله نه دې دعا مو غواړي چې الله تعالی د دې بیماری نه پاکستان چې د خلاص کی او د دې بیماری به وجود نه وي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د تیر یو کال راهیسې په بلوچستان صوبه کې د پولیو نوی کیس نه دی ښکاره شوی. پر دې باندې د روغتیا چارواکو اطمینان ښکاره کړی دی. یاد وي چې د کال 2012 راهیسې بیا تر کال 2019 پورې په کوټه پښین چمن او کل عبدالله زلو کې د پولیو ضد کارکونکو په ضد د نڅرګندو وسلوالو لخوا بیلابیل بریدونه شوي دي چې له امله لس کارکونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په کوم کې چې زیاتره ښځې شامل دي.
اوریدونکو د اپریل په 14 د مردان د عبدالولي خان د وجل شوی زده کوونکی مشال خان 15 تلین وو. مشال خان په 2018 میلادي کال کې بلوګرو د مذهب بس پکاوی وجلې وو خو ورته خو وروستو پلټونو وښودله چې پر هغه لګېدلې تور ناسم و. د مشال خان د وژنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر یو بحث را جوړ کړی و چې پکې پوهانو، روڼاندو او اورېدونکو برخه واخیسته. په بحث کې د سختدریدۍ په موضوع بحث وشو او هغه لارې چارې بیان شوې چې ورسره دا قسمه پیښو مخنیوی کېدای شي. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبریالان فرخند اسد، بشیر ګواخ او اسرار عالم مومندو. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
مشال خان په حواله چې زه پړومبای راز باندې راوتم، زما ذهن کې دا رالل چې یاره مجرمانه خاموشي مې اختیار
دا. محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2018 کال د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو وژلیو. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د 15 تلین په مناسبت د اپریل په 14مه ماخام 9:30 بجې په ټوټر سپیس کې فعالان او پوهان راغون کړیو چې د سختریزه په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټوټر سپیس کې ملمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیګیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنا او ریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قرباني ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبريالان فرخنده اسد، بشیر ګواخ او اسرار عالم مومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پونتون ست کون کیو چې په پونتون کې پاره دلو کسانو د مذهب د سپکاوی په تور وژلو. خورسته د پولیسو پلاتنو خو دا چې په نوموړی لګیدلی تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پونتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه ست کون کیو بللو چې په ټولنه کې د سختریزه او تندره و فکر لامل وژل شو.
فګم سیمستر پورې چې کله دیو د خپل کلاس باندې مکمل ټاپ کوو، یعنی دی اول نمبر او سر چې کله ما خبرې وکړه ما ته پاتني چې دا یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن نه خپل رس به د سټوډنټانو مسلې حل کولې. خو د بل مرغ هغه بیا واقعیات چې زمو په ټولنه کې کوم سره د ریزي د داغي هغه اسات چې دي هغه بیا په جماعت کې متخکاري په بازارونو کې خلک وجدي کیږي. کله پستا په ارز کې ووټ لګې تلی بیا تعلیمي ادارو ته مرسته مطلب درې چې دا لیک چې وو د په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځ چې کومه هوا ده هغه چې کوم شیطان بیللی دی هغه کوم مشال خان.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړی ویل چې انتها پسندی او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړی ویل په ټولنه کې د سخت دریځ جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوې دي.
مشال خان سوچا کام پرستو لدا سے نو چ گیری غاسے بو یا تو خو سوپیو مو دغین علاوه یو خطر کی پسند سوچو دغه خپل سوچو فکر خود رست خو دمو خو بد قسمتی دار د پختنو چ مونږ اکثر خپل مخلف خپل لا سپیړه ورکو سر زری دي چ کم دې یا پسند دي دای چی بنیاد دی دا چ سوچ کم دنو نه د ختم کړی شوی. اوس چې د نوې حکومت راغی دی له پکار دی د بیلابیل سه پون کې کوم د اندر ټویټ کړی د مشال خان په واده چې سو پورې دا انتیا پسندی د میان ته نه وړ شوی د ترغې پورې د ملک کې دا تشدد د دشګردي چې کوم در دا نه ختمي کی مطلب دا.
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې پتی رسومو د کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې پتی را د هغه پیښه ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 29مه په ډیر اسماعیل خان کې تریو جینکو د مدرسې او خون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وژله. د سواد مبارز ملالی یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی په بحث کې ویل چې په پاکستان کې د تخلیق، تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوي یوشي.
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخلا تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شانتي یا د شادو په شانتي خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي، خپل فکر نه کوي، تخلیق نه کوي، تحقیق نه کوي. نو بلیس یو خو د یو ټول په تور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیا او ذکر وکړ چې لوجه د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خندونه دي. داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
وګورو زمنګ د ریاست بیان او اوسه پورې په دغه سختریزۍ کې دغه کردار لا روان دی. دا دغه شوی نه دی زمنګ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري
پاتې شوې دا چې د دې د منشور خدای عیسی د دې د تقریر خدای عیسی د دې د ډیسکشن دا عیسی خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي کله پارلیمنت ته خبره راشي نو په دې باندې داسې کوټلی ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبره کول غواړي. دغه وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم نو هغه زمونږ ډېر زیات کمزورې دی.
بل خو ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 اتیام کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سره د یونیورسټي کې سم مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم نو پکار ده چې په تیرو یو دوه دېرش کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې زر تر زره بحال شي. دې سره به دوشي چې یو خو چې کوم زموږ د ډېر انتهایي ذات په سملو کې چې زموږ ګورو د لیډرشپ یو ډېر انتهایي رټ فقدان دی هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نو پوښتل چې د سختې ریزی نه د خلکو په راګرځولو کې د ریاست څه ذمهواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسف زئی وویل
د فیف جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کول سره په تیرو سو کالو کې څومره ظلم شو یعنی د نوي کول د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي. زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه مار صرف ټک ورکړي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نو ګورئ چې د تندروي د ترګرۍ هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري اوس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی کاغه د ریاست اداري دی کاغه سیول سوسایټي دا کاغه سیاسي جماعتونه دي چې دا تندروي دومره ډېره شوې ده چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندي نشي پاتې کېږي. موږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته روادارۍ ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال به نه.
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکو لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلوګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستی ذمہوارو په اړه د حکومت دریځ ورکولو لپاره حکومتي استازي نو خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شیرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی بر د نور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی او داسې یو سوال دی چې چاپېره د هر چا د خیال دی اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی او د هر چا فکر نور کې سرور رما ده په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال دی او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی او په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی یو روحاني زمیل راشي زړه کې زړه عمومي د ستړو شو مسافرو ور او در مشال دی او اول یو خپل بخشت ته بربر ولاړ محاول یوازې وحشت ته بر ولاړ اوس د نړۍ په انسانانو کې لښکر مشال دی لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي داسې امیر د مرغلرو د سهار مشال دی او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال د څوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې اردو کراچۍ ته یو داسې شخصیت چې هغه همیشه د بې وزلو او د غریبانو مرسته کړې وه د ای دی فاونډیشن د مشر عبدالستار ای دی کونډا بلخیس ای دی په کراچۍ کې وفات شوې ده. د هغې په اړه راپور نیاز علی خان را لېږلی.
د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی وای چې بلقیس ایدی وفات شوی هغه د زړه په ناروغي اخته و.
اتنی بیمار نه تھی بس
دی وای چې هغه دومره ناروغ نه و خو یو اونې وړاندې حالت خراب شوی نو منګه روغتون ته بوتلی و. بلقیس ایدی د زړه ناروغي لرله او له دې وړاندې هم دوه ځله د زړه اپریشن شوی و. هغه له څو ورځو راهسې ناروغ و او بیا د جمعې په ماښام وفات شوی. مور مې په خپله په ډیرو کارونو کې برخه اخیسته. خدای تعالی دې موږ ته همت راکړي چې دغه کارونو ته دوام ورکړو.
همې همت دې تاکي هم یې چلا سکیں.
ایدی فاونډیشن چې پټول هیواد کې د بیسو ک خلکو او ماشومان لپاره ایدی هومز او ایدی مرکزونه جوړ کړي او د یتیمانو او د بیکور ماشومان لپاره زنګوګانی هم لګولې وي او د هغوی جنې ژغوره. بلقیس ایدی د دغه فاونډیشن مشره وه. په کراچۍ کې یو نامتو وکیل بحری کمال ایډوکیټ وایي چې بلقیس ایدی د یتیمانو مور وه.
په پاکستان کې څومره لاوارس ماشومان یا داسې کورنۍ چې هغه خپل بچی د مجبوریانو د وجې نشو ساتلی نو د هغې مور جوړه وه. د هغوی دپاره مختلفې د دوی سنټرې دي په هغې کې دوی چې دی زنګوګانې اېخې وې او په سوونو بچي په هغې کې چې دی لوی کړي دي اوس هم دا په پاکستان کې داسې زنګوګانې موجودې دي. د دې سره سره چې کوم ضعیف داسې خلک چې د هغو څوک وینه د هغو دپاره هوم سنټرې چې د هغو بندوبست هم دوی کړی و. خو دا یو داسې نر او تکړه ښځه وه چې دا بالکل د عبدالستار ایدی صاحب سره اوږه په اوږه ولاړه وه لکه د سړو غوندې کار به کوو. دا یو سماجي کارکونه ډېره نره بهادره ښځه وه.
د سن وزیر اعلی مراد علي شاه وایي چې بلقیس ایدی په هیواد کې د خیر خیرګړي هغه کارونه کړي چې نړۍ به تل یاد ساتي.
آج بڑی دکھ دن ہے محترمہ بلقیس ایدی صاحبہ.
دی وایي چې نن د لوی غم ورځ ده. بلقیس ایدی هم د دنیا نه سترګې پټې کړې او زه دا اعتراف کوم دا هغه څه دي چې دوی وکړل او په من کې هیڅ څوک داسې نشي کولی. هغوی د خلکو خدمت وکړو. د یتیمانو ماشومانو او بوډاګانو خپلې دروازې د حل چاره پاره پرانستې وي. داسې خلک په تاریخ کې ډېر کم موندل کیږي او دا ډول خدمتونه د دوی وو.
ایسی خدمات ان کی تھی.
بلقیس بانو ایدی چې د عبدالستار ایدی کونډه یو نرسا او په پاکستان کې یو فعال د خیر خیګړی کارکونکی و. ډېر خلکو هغه ته د پاکستان د مور لقب هم ورکړی وو. هغه د اگست په 14 په 1940 کال د هند په باټوا کې زیږیدلی و او بیا نوموړی د هند لویش رستو ل خپل مور او پلار سره کراچۍ ته کډه شوی و او د خپل میړه سره د خلکو د خدمتونو په خاطر په 1980 کال کې د رومن میکسیسی اعزاز ترلاسه کړی. هند هغې ته د هندی نجلۍ گیتا د پاملرنې لپاره د 2015 مدر ټریسیا ایوارډ هم ورکړی. د پاکستان حکومت هغې ته د هغې د خدمتونو لپاره د هلال امتیاز تمغه ورکړي. د پاکستان ولسمشر صدر عارف الوی، وزیر اعظم شهباز شریف، د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او نورو سیاسي او عامو خلکو د بلقیس ایدی په مړنه جوړ خپګان څرګند کړی دی. د سن حکومت بلقیس ایدی جنازه او خخول په پورا سرکاري اعزاز تر سره کړي. د بلقیس ایدی جنازه د اپریل په 14 په کراچۍ کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو او په میوشا مقبره کې د خپل خور قبر سره نږدې خاورو ته وسپارله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی اوزنګ اوس وخت اوس هم وخت د روزي میاشتان غړي لړۍ نن په نن په تاسو ووري چې له شریف علاوه له دینی سره سره د دنیاوی او عصري علومو زده کړه ولې مهمه او لازمه ده. دا موضوع ته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به د سترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام دي چې شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل دغه فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیای وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دی. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مونږ څنګه کې، روژه به څنګه نیسې، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پوښتنه وکړله د اشیاو په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پوښتنه ده، ولې ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفه په توګه باندې را لیږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوي امور په باره کې پوښتنه وکړله. بل خبره دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره دی چې پیغمبر و، خو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمونږ په مرسته او زمونږ د وحي مطابق ته کښتۍ جوړه کا. سورت هود 28 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کښتۍ جوړولو حکم کوي او وایي چې وحي نه زمونږ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی ده، همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحي هم د الله عز وجل له خوا راغلی ده. او د داود علیه السلام په باره کې الله تعالی فرمایي وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، مونږ هغه ته د زغرو جوړول خودلی وو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه، کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمایي وشددنا ملکه، مونږ د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبی د اوقافو مشاور د دینی امورو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار شاهین بنیری لورکو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه نه دي. طالبانو د بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتی او ورته په خوست او کونړ کې په ترسره شویو بریدونو احتجاج کړی دی. په دغه ناسته کې د بارنو چارو د وزیر مولوی میرخان متقی تر څنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخون هم ګډون درلود. د عیني شهیدینو په وینا تېره شپه د افغانستان په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او لشلو ډیر ټپیان شوي دي. تر دې دمه پاکستاني چارواکو په خوست او کونړ کې د شو بریدونو د اداو په اړه سنې دي پیلې. د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د بدامنې د وروستیو پیښو نه وروستو پوځي او انتظامي چارواکو ګرزبندیز یا کرفیو عملي کړی ده. د سیمې خلکو نن مشال لیډو ته وویل چې د اپریل په 11مه د سری کنډي سیمه کې د فوج او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې. هم لاغې ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو لارې تړلې دي چې له کبله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ او د هغې د اتحادیانو شریک کاندید و، هغه بلا مقابله منتخب شوی دی. نوموړي ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمین آیا صادق سوګند ورکړ. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل په 9مه له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره یې د نوي کابینې په جوړولو خبرې کړي دي او ډېر ژر به د کابینې وړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې نوې کابینې غړي به ډېر ژر سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا په انګو کې د قومي اسمبلۍ په خالي شوي چوکۍ سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د قومي سملی د ان درې در چوکې لپاره په دغه زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د چوکې د خیال زمانو رگزی د وفات کېدو له وجې خالی پاتې شوی وه. او د یوکران مرستیالې وزیر اعظم ویلي دي چې د ماریپول په ګډون د یو شمیر ښارونو څخه د ولسي وګړو د راویستلو لپاره د روسیې سره د نه بشري دهلیزونو په پرانستلو رضا شوي.
اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری او نو درې ته اوس اجازه راکوم. که تاسو په دې سپو پاتې شوی د امریکا غږ ډیوه ریډیو ووری، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.